ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی زه امید زهیر مالیم د رواداری په نوم د بشري حقوقو مدافع ډله راکوي چې طالبانو ناپیژاند وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هیواده بهر فعالیت کوي په نوم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په ترڅ کې لږ تر لږه 506 کسانو وژل او د 206 شپږ نورو ټپي کېدو موارد مستند شوي. طالبانو حکومت پر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د بشري حقوقو په غړاونو کې لاس لر رد کړی دی. هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکی له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی. د هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د سناول اسلام په نوم یاد کړی ویلي دي هغه د نیول کېدو او ورڅخه د طالبان حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ سناول اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی، خو دا یادونه شوې ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دوه خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وايي د میساینا کال له سیمې څخه سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د لرغونې پوهنې رئیس ذبیح الله سادات له قبل خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 400 آثار چې په وروستیو کې د لوګر په میساینا کان کې موندل شوی د کابل موزیم ته استول شوی. د میساینا د استخراج چارې له څو کلونو راهیسې د کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغونې ښار د اړوندو راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبر شوی غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په ظاهرا د جرمنی د پوځ جکپوري چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پارولي دي او برلین په دې اړه د ماسکاو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې اړه غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تعرض په نوم د کروز دولت او غونډیو د احتمالي سپارلو په اړه چې د صدر د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه پالنې ډول رد کړی دی بحث کیږي. د جرمنی د دفاع وزارت وایي اندې پرون ویل نشي کولای د غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون شنبه وویل چې اسرائیل د غزې په تلانګه کې د اوربان او د برمتو د خوشی کولو طرحه په اصولو کې تایید کړې ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ته یوې روسي ډلې په توګه وپیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژان د چارواکو له قوله چې نه غواړي نوم یې افشاش خبر ورکوي چې نوموړی وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربان او د حماس لخوا د ناروغانو، ټپیانو، ښځو او زړو په ګډون د زیانګالو دا خوشی کول پکې شامل دي تر یو حده منلای نه. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان کې د وروختونو دوام په زمینی سیمو کې خلک له تلفاتو سربیره له بیا لابلو ستونزو سره مخ دي.
موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو. هلته موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې پرله پسې ماتې. کرکټ پوهانې د وړ لوبغاړو نه ټاکنه، د منظم پلان نشتون او د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د مدیریتي ضعف پایله بولي.
زمونږ ټیم سی وو ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تادیبي ټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه.
او د ایران په ټاکنو کې د خلکو د پام وړ کمه ونډه شمېرې ښایي چې نږدې 140 خلکو د ټاکنو کې ګډون کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
درنو اړیدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دویمه نیمای کې د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبريږي، خو لمړی نیم ساعت خبرونه کې بیا مهم خبرونه او راپورونه اوریدل شي. د خبرونه لمړی راپور دا چې په افغانستان کې د وروختونو څپه چې روان میاشتې په لمړی نیټه پیل شوې وه تر اوسه روان ده. د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نورو سیمو کې تیره شپه هم واوره اوریدلې. د نورستان ولایت په ځینې سیمو کې لا هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا د چارواکو په وینا ځینې لویې لارې خلاصې شوې دي. په غزنی کې چې د څلور ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوې دي، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی. تفصیل دې راپور کې اوري.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بېګانه وخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکې دوشنبه پورې چې د کب څوارلسمه نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورښت ډېر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا دوه متر ته رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاز بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولې دي.
د وروستۍ اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ پنځوس کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد د مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان یو اوسیدونکي روحلا ازادۍ راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زما زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو. هلته موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې شل کسان مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې دا زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له څلور نیم سوه زیات کورونه نړېدلي او له پنځو زرو زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې دا وریاوې به د دوشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې یو شمیر کسبګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي د تیر جمهوري نظام پر مهال کار یو څه وو او پر دوی مالیه هم کمه وه، خو اوس چې کار روزګار زیات خراب دی مالیه هم پورته ده. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د افغانستان د قوانینو له مخې باید مالیه د مالیه ورکوونکو د مالی وړتیا له مخې وټاکل شي. تفصیل دې راپور کې
کاروبار صفر صفر است. بارګنینګ چې موږ کرای دوکان فعلا پوره کړل نه میتونیم. دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دی په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینهو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولی. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که آمدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته یې وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروی کړي. ما وویل ښه قاري صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یوه ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبان حکومت دا کچه 1200 افغانیو ته لوړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وه، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لږ تعادل کوو، موږ په سمه توګه حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځی لري هم ازادي راډیو ته وویل
مالیات زیات شوه.
مالیات زیات شوي. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولی.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډایه کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ له خپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصولو او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و، موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکوونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته یې وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروي کړي. ما وویل ښه قاري صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شوه ده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو، د بیکاري زیاتېدل، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروسته یو پرله پسې مات وروسته د کرکټ ګڼ مینهوال او د کرکټ افغان څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوکې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ ملي لوبډلې لایرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړله. د وړاندې افغان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو یو ورځنیو او یوه ټیسټ لوبه کې له سریلانکا هم ماتې خوړلې وه او د درې وړلو بجامونه ته هغه لوبډلې ګټلې وو. د کرکټ بورډ د مدیریت د لوبغاړو په ناسمې ټاکنې او بیا د خپلوي او انډیوالۍ پالل ټول هغه مسایل دي چې کرکټ پوهانو تر سربیره یې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ مینوال هم لیکي او په دې اړه د کرکټ بورډ له رهبرۍ تر ټاکنیز ډلګۍ او بیا تر لوبغاړو او حتی لوبډل مشر هم نیوکې کېږي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولی دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلینډ ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځ نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلو ورځو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو شلو ورځو سیالیو، او آیرلینډ ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بېلابېلې دندې ترسره کړي دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلینډ پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځینو نومونو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ده، باید درېږې په پوری کټ باندې. که را خلاصه یې کړو دا داسې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومره دا داسې راشد خان نشتون، دی امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو ده افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلینډ پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غیر رسمي ارقامو او د دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه وه، خو د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی له دې ټولو سره سره بیا ویلي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخه وه. تفصیل دې راپور کې.
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یوه ازموینه بلل کیږي، د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه وه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لډلې په سلو کې یو څلوېښت کسانو ګډون کړی و، خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډېر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا یو څلوېښت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته، د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنن کې محمد جواد اکبرین د ازادۍ رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوئ چې د ګډونوالو کچه لوړه وه یا کوئ چې دا کچه ټیټه وه یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15 ډیر کسان د ولسي جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همداراز د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 88 څوکیو لپاره کاندیدانو. د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلورتیا کلن آیت الله علي خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمې پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 28.5% رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او له نړیوالې انزوا د ایران د رااستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاراوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مننه چې ازادي رادیو او ریاول موږ سره یا سید ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت از موږ پر پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ ادرس ته په ټولنیزو پلیټ فارمونو کې هم ازادي رادیو ساسي چوپړ کې دا زموږ ایکس پانه فیسبوک پانه یوټیوب انستګرام او تازه واتس اپ ګروپ هم ساسي لپاره چمتو دی. کولای شئ د ازادي رادیو مهم خبرونه او ترخوای وس په غیز ډول باندې ځنی خبري بولیټونونه هم د ازادي رادیو پر واتس اپ ګروپ کې واوري. نو زموږ واتس اپ ګروپ په پښتو او دری برخه کې دواړو کې جدا جدا دي. کولای شئ د ازادي رادیو واتس اپ ګروپونه فالو کړئ. سره د خبرونه ورسته راپور البته مخکې لدی چې ساسي پیغامونه ته ولاړ شو دا چې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د ډېرې خصوصي خونځو او ودانې معیاري نه دي او ځنې د ځکهونکو لپاره له امکاناتو هم برخمنې نه دي. د خصوصي خونځو ځنې مسولین هم د امنیې وایي دا چې ډېرې خونځي خپل ودانې نه لري، له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د خونځي پر معیار نه وي جوړ. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمېر پوهان وایي د خونځو او د ودانې جوړښت د ځکهونکو پر زده کړو بې اغېز نه دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د ځکهونکو په غوږونو پایلې کې
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي خونځو په تړاو د ځکهونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډېرې خصوصي خونځو ودانې معیاري نه دي او نه هم ځکهونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي خوانځي کې ده هغه داده چې هلته خوانځي نه وي، یعنی داسې نه وي چې پر لپ سي یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي، هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی همدار ازودانی دی تر څنګه چې دی لوبغالی دی د دغشتون ضروری دی د ذکر لپاره ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د مکتب موسسین یا همدار از دولت نه چې په دای کوم نیمګړو برخه چې کوم دی دا بشپړ کړي.
د خصوصي خونځي یو شمیر مسؤلین هم مانی چې ډېرې خونځي لدی عملی چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو خونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي خونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارزیبي کو نور په 100% مکاتب ودانی کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی نور ټول ودانی چې دی کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خونځو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو په کابل کې د خونکو د ټولنې مسؤلې نویدې کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي خونځي نه بلکې ډېرې دولتي خونځي هم معیاري ودانې نه لري. دا چې خصوصي خونځي او د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرحه لري او مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د خونځي او د ودانۍ او جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نورو عناصرو په شان چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی، نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
ښاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو سلیر وی سات واوري زموږ خبرونه اوس سلیر وی سات زموږ پر رادیو وی پانه دوار خبري کې ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي غړیاو
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارتونکو ته باد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیر د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کیم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې که هر یو کې غونبی سیند وي او که تسلات وي او که ریبا وي، ریبا خو دلته بخیشتونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکی وي زما خا گاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولی شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسه ولته که دا غږ ورسیږي چې کمې مرستې راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرستې اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دې غور وکړي د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم او زه پخپل وار سره د افغانستان ولس ته د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو، داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي، موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي رادیو پر همدې واتس اپ شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ، خپل پیغامونه راولېږئ، د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست له کوم حالات تیرېږي او تر خواهیې څه ستونزې دي چې موږ یې خبرې کوو او ستاسې غږ رسنی شي. د ازادي رادیو دا واتس اپ شمیره 4600 په چوپړ کې ده. غږیز پیغامونه سربیره کولای شي ویډیوګانې او نور مسایل هم چې فکر کوي د خبراوي وړ دي زموږ د واتس اپ ګروپ ته راولېږي. په ټولنیزو رسنیو هم ازادي راډیو واتس اپ ایکس پاڼه فیسبوک یوټیوب انسټاګرام او تر خوای اوس د واتس اپ ګروپ. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زلبی هم د مهمو خبرونو لنډیز. درواداری پونم د بشری حقوقو مدافع ډلې دا کوي چې طالبانو نه بجاند وسوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې پرون یو راپور خپور کړی او په کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې ټول افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړاونو په ترڅ کې لک تر لګه د 1506 کسانو وژل او د 216 شپې ته نور ټپ کې دوه موارد مستند شوي دي. هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکی له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی. له هندو پوسټ ورځپاڼې ویلي دا کس سناور اسلام نومیږي او هغه له نیول کېدو ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې توقف دی. رسنۍ دا نه دي لیکلي چې هغه د افغانستان په کومه سیمه کې اوس وخت نیول شوی دی. هوایي طالب چارواکي له دوی سره په خبرو دي چې وړاندې څه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د مسینا کان له سیمې څخه سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولې دي. طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس دا خبره د طالبانو د لرغونپوهنې د رئیس زبیح الله سادات له قوله خبره کړې ده. ویلي چې نږدې 400 لرغوني آثار وروستیو کې د لوګر د مسینا کان د کابل موزیم ته استول شوي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې دا خبر شوې غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په کې ظاهراً د جرمنی د پوځ یو پوری چارواکي په یو ټلیفوني تماس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام کې په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پورته شوې دي او برلین پر اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا حکومت یو جګ پوری چارواکي پرون شنبه وویل چې اسرائیل د غزه په تړانګه کې د اوربن او د برمته او د خوشی کولو طرح په اصولو کې تایید کړی دا اوس د فلسطیني حماس ډلې وارد شي وایي. منی متحده ایالات او اروپا یې ټولنه حماس د وی طرح غری ډلې په توګه پیژني. او سم لجمنه سره سم د لوبو میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هرکلای کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازینی ټیسټ سیالي پیل کړي ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالي پوره کړي. په شلو ورځو سیالیو کې د چټک سلیز ریکارډ سب شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړي هم لاس په سر شو. او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په تر سره شوې لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیلی د افغانستان او ایرلند له پیل شوې یوازنی ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:00 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې و لوبید په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کم پر 90 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایلن د ټیسټ هوازینی ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپل د بیلډینګ فیصله وکړل. اشمت په خپلو خبرو کې ویل چې بازه غواړم چې په څلورم اننګز کې دغه وکټې نه مونږ استفاده وکړو اخلو، خو که چېرته په لومړي اننګز کې ساړه دسی او ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول، د لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هندل کول د ټیم لپاره ډیر مشکل ای. ما په نظر هبا وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګز کې کومه تاسو دی ورځی تر اخیره وګورئ، دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کوچې ته مونږ بولینګ کړو کې د سیمنګ هم دغه ایرلین ډیر زر راوټ کړي وو. موږ سره هغه بولران ستا کبه د ټیم پاړه وای مده ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکان ته به توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کوله سي د ټیسټ چمپیونشپ ټرافي کې زګه په ټیسټ کرکټ کې منګاله نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دی یا پر راتلونکي کې د ټیسټ پلانینګ تاسو نه نو هغه غلکان دی په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور ینګ غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضروري وا. بولنګ باید په یو چینل کې سوای وو، د ما په نظر څومره چې مخکې بولنګ سوای وو ځکه مخکې نه بول ډیر تاوېده، خو اوران نوید ډیر ښه بولنګ وکړ، ډیر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولنګ وکړ. د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ د فاست بولر په کار وو چې مونږ وکولای شو چیلنج ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولنګ وکړ. نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو دغه ایرلین ټیم چې اوس هم دا پسل رنځوي څلور راوډ دی. سبا که چېرته لومړي سیشن کې مونږ د سیشن نه ښه استفاده وکړو په شروع کې مونږ وکولای شو د ایرلین دی او درې لوبغاړي اوټ کو، نو مونږ کولای شو چې ایرلین ټیم په لږ رنځونو په لږو منډو را ایسار کو یا لږ ډیډ به مونږ نه واخلي، ولې که چېرته لید تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات مشکل وي. دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکل وي او ځکه په داسې وکټو باندې چلته سپورټینګ یا هغه به ډېر زاغی. یو بل شی چې دما ورته پام سو، ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیسټ ډیبي وکړله. دما په نظر باندې ګوربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اساق ځای ورکول سوی، ځکه چې یو ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی دی، نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو. ځکه غالکان په میډل کې هم لوبا کولای شي، ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بل خصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو غالکان چې بال درول هغه ایبیلټی هم لري. ګوربز کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوب غاړی دا، نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډلې به دې بریا په هیله.
د کرکټ سارونکو مینوالو هغه پښتنو ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویلی چې لوبو ته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یو ورځ وړاندې په رسنیز کانفرنس کې وویل هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي. هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کوم لکم جی کې ضرورت ده، نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغه کی منگ تا دیر زیات اندازہ کی گی چی کم پلیر وس فیلن پا خفام کی دا.
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډل کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره شي. دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. د ولې د چتر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي. د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو. په رپورټ کې به اوري چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي، ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي. دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینۍ ټیسټ سیالۍ ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دا ټیسټ سیالۍ د فبروري 28 نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې ده. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي. پیدان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، نورعلی زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې پټې سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمدزی بیا په لوبډلې کې نول شوي دي. بلکې چټک تو بچونکي سلیم ساپه د لاس ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل شوی. په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې د شاملېدو په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې ښې لوبې کړې وي، خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکونکي دلګۍ پام ور واوړي. هغه زیاتوي،
مونږ هلته پریکټس کولو، پریکټس ته تللي وو، کله سیشن خلاص شو نور علي راغللو، مونږ نو خبر چې زه به سپارټ کې راتلم، خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر ښه بالینګ وکړو، کوچ او ټول نیشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم، ډېر ښه بالینګ وکړو. نور علي راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته یې وویل چې حج دې مبارک شه، ورته وویل چې څنګه دي صاحب څنګه حج مو وطن چې عمره خیا دا وایي چې حج نه مبارک شه، خندلې نور لاړلو. نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ راسته کړو چې مبارک شه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی، زه ډېر خوشاله وم. تقریبا شل پنځه منټه لار ده د مونږ کوم ډل نه، زه هغې ځای نه چې راتللم خو ځان نه پوه نه شوم چې څنګه راورسېدلم.
د ښاغلي ګربز د غوره کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویلي دي خوشاله دی چې ورځ تر بلې ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نوموړي په باور هر لوبغاړی چې په کورنیو سیالیو کې ډېره خوالي وکړي حتماً یې ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویلي دي،
په دې هیله چې روغ جوړ یې، اول خدای ته ډېره ډېره مبارکي، ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی، دا ستا محنت دی، خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده. نو ان شاء الله په دې هیله چې افغانستان لپاره هم همدغسې ښه وځلېږي، نو ان شاء الله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې هماغسې دلته هم، نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلېږي، ډېرې وکټې ترلاسه کړي.
نو ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوال سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پلکړه ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل ورځو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 164 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې لمات سره مخ شوې، یو لوبه مساوي شوې او 4 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې، 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوې دي او یو لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیس ترسره کړی دي چې 46 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. د ولدا چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جورور د سلیز پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو. شو او ټول لوبغاړي په یو سل پنځه څلوېښت منډو وسوځېدل. د هندوستان له لورې هند ته د یو سل دوه نوي منډو هدف ورکړل شوی و چې هندې لوبډلې د فبروري په شپږویشتمه نېټه تر غرمې وروسته د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په دې سره یې د رواني ټیسټ لوبلړۍ درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نورو ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼې کې نوي او په دویم پاڼې کې نه دېرش نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼې کې پنځه، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو څلور څلور لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼې کې پنځه لوبغاړي وسوځول، هغه په دویمې پاڼې کې هم درې وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه څلور ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په اوومه نېټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکي دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د فبروري په نهه ویشتمه نېټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي. خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوی چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقعه ورکړم. و درش کلن واګنر چې د رسنیز کانفرنس پر مهال لسترګو وښکې روانې وې، وویل تیره اونۍ یې د نیوزیلند له مشر روزونکي سره ډېرې خبرې وکړې خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکي ورته وویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورځ کسیزه لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واګنر د خپل هیواد لپاره څلور شپېته ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په یو سل دوه ویشت پاړیو کې دوه سوه شپېته وکټې اخیستې وې. د هغه د توپ اچونې اوسط اووه ویشت اشاریه پنځه وو. نوموړي په یوه پاڼۍ کې اووه لوبغاړي سوځولي او نهه ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاڼۍ کې پنځه لوبغاړي سوځولي وو. نیل واګنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کیڼلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په درې دېرش توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټک سلیزه ده. دوه ویشت کلن نیکول چې په پنځم نمبر توپوهنه ته راښکته شوی و په درې دېرش توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تشپږیزي او یولس څلوریزي ووهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په څلور دېرش توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سیالي د فبروري په ویشتمه نېټه په نیپال کې ترسره شوه چې د شلو منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستانی مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندرز لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندرز لوبډل مشر شاهین شاه افریدی هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر پنځوس زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټ اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبېد او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنګلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. د فبروري په اته ویشتمه نېټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کومیلا وکټورین سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په څلورمه نېټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رایډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګره د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو تلولی هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیگ د پایلو به سیالي د فبروري په درويشتمه نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیگ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیگ کې 3 لوبډلو په 2 ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوره لیگ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړې وبایللې.
عبدالرحیم صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاند څه دی؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعاً چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاسټ ورلډ کپ کې وکړو، 500 اوریزه کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړل، انګلینډ ته ماته ورکړل، همدې سریلنکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړل. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې دي موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تموته وکړو. اولې د آخري سیریز که موږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویل چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخسوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به وایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ خلو به وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، هغوی که بالینګ وګوره موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګوره ټول ریسپانسبیلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ ودي، ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوب هم بایللې، یورزنی سیالۍ هم وبایللې او دوه شلوریزی سیالۍ هم وبایللې. د سریلنکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیستوري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کومبله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، د یو وخت هم نه لرو، د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کوم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت دي ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر 2-3 کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نه داسې وګړو تور هم موږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي، موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا سریلنکا چې ده د خپل کنډیشن استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آبو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي. په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده، بلکې کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته ښه معلومات هم کیږي. هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي، او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کارو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو وګورئ، د ټیسټ په درېمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونکړل؟ په هغه ورځ باندې موږ 80 اوور ولوبول او ټول 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ترې ښه استفاده کوي هغه به برلاسی موسیقي او هغې رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شلوریزو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه یې لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم مول اف د بیسټ پلیئر دا په ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې ولې په ٹی ٹوینٹی کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تیر یو نیم کال کې د مونږ شپږیز هم نه ده سوی ده، د مونږ هغه لیګ چې دا هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کارونه کې په لوبغاړي تیار نه کې او بیا دغسې غټ میگا ایونټ چې را روان دي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح د په شلو ورځو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی د شلو ورځو د کیپټنسۍ په اړه. په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډېر وخت ده او مشکلات هم لري. په کومه تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیسټ بولینګ وکړو، ولې په اول میچ کې بولینګ ونه کړ. د فیلډنګ پلیسینګ په هغه کې هم دا لږ ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دا راتلونکي اپکمنګ فیوچر سٹار کې. خو د راشد او مجیب جای لا ډېر وخت ضرورت ده چې دا دواړه کور کې. او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تا ته فیلډینګ کوي، تا ته بیټینګ کوي او دا تا ته بولینګ کوي. بیخي آپشنل ده که تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي، ایکسپشنل ده سره کم بولینګ کوي، سره کم لاین لین کې بولینګ کوي. کله چې هغه وکټ یې اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي. د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی ٹوینٹی کې په ون ڈے کې ډېر زیات هغه خو اوس دعا کوم چې دواړو ته الله پاک روغ صحت ورکړي او ټیم ته راشي. نو کیس او نور احمد کې ما په نظر لا ډېر وخت تک تر څو د هغه دواړو هغه ریپلیسمنٹ وسیږي.
په ټیسټ ورځنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي، وایي په لوبډله نور بوج شوی دی.
رښتیا هم د اشپت پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده. او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما څه رقم یو اننګز وکړ او څه رقم څه حالات نه غټي مباسه. نو د اشپت یو شی زه وایم چې د اشپت کنسرن ما تختاري هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا به یو رول ماډل غوندې اوسېږي. خپل انډیویجوال پرفارمنس سوشل میڈیا کې وستا ہے. کله چې ریزلٹ خراب نو بیا هم ذمہواری کوچ ته ځي. که تاسو ګورئ د پاکستان او د آسٹریلیا لاسټ ٹیسٹ سیریز چې کله دوی وکړه د هغوی ټول کوچنګ سٹاف ریزائن وکړه، هغه ومنله چې یار مونږ دلته پرفارمنس ونه کړو. چې کله لو کې چې دی کریډیټ اخیستلو حق لري نو همدا غسې بیا دوی ذمہواری حکم لري. کله دی بایللو علتونه هم دوی ته ورګرځي، د کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دوی کوچنګ وسیږي.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب په کومه سترګه ګوري؟ نوی زدران او ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
ګور نشلتین ته د نوي الکان هغه سره کوم چې نوي الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر او د کرکټ فیوچر سکیور کوي. دا الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې پرفارمنس کوي، وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري، هغه دا ایبیلیټی لري او هغه د دې چوکا د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکړي. دوی دی باید ځان سره وګرځي، دوی د نیشنل ټیم کمپونو کې ورته موخه ورکړي، دوی دې کوشش وکړي چې دوی ته لپاره د 18 ټورونه ارینج کړي، دوی کوشش کوي بورډ کوشش وکړي چې دوی لپاره انسیه داسې مونږ کوي چېرته داسې یو منظم انسیه ولرو او هغه سره کافی امکانات هم دی برابر کې. هغه کم ریکوایرمنٹ چې دی کرکټ دی، کم فیسیلیټی چې دی، نو هغه ورته برابر کې. د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ دا. نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه د تغیر پروسیس شروع شي، ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا ده د خپل نوي الکان 2020 ورلد کپ لپاره ون ډے چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی ده. نو د ما په نظر باندې د هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار ده چې د نوي الکانو لپاره دوی سرچ وکړي، دوی لټنه وکړي او هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغوی ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغوی ته جای ورکړي. ځکه چې همدغه کرکټ لوبغاړي دي. که موږ او تاسو بله خبره زه وکړم، که په ټیسټ کرکټ ته راسو د افغانستان لوبډله همدا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده. نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کېږي دغه نه خو موږ اوس آؤټ دي. خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کېږي نو د افغان لوبډلې لپاره زما په نظر دغه خو وخت ده. دوی وکولی شي چې د ټیسټ میچونه ډېر زیات ارینج کړي، د نورو هیوادونو سره والکانو ته چانسز ورکړي، تر څو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په هغه لس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې په شپږم اووم اتم پوزیشن باندې موجوده اوسېږي. دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه زیری وي، ځکه ته چې څومره ښه په ټیسټ کرکټ کې ځلیږي هغومره به د ای سی سي او د دنیا والو تاته پام کېږي.
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي؟
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده، په دې هیله چې هغه بهتر راشي. زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده، ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي، هغه اټیکنګ کرکټ کوي، اګریسیو کرکټ کوي، نو د ټیم لپاره به هغه ښه که هغه تاته په ون ډے کې شل اوور لوبې، نو داسې یو پلیټ فارم تاته درکوي په لاس باندې چې ته به کولای شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي. همداسې که په ټی ټوینټي کې هغه د سرکل شپږ اوور لوبې، نو هغه کولای شي چې تاته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره. نو زما په نظر باندې دغه پوزیشن ښه، ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي، لږ په وکټ ریډ کول ورته پکار دي، او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي، ایکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل ورته نه دي پکار. نو بال څومره دا په میرټ سره ولوبې هغومره به دا ریزلټ هم خو اوسېږي.
ورزش مو ل احتیاط لري ساتي.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو، د دې ونی لپاره از موږ سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.